السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2025 کال د مارچ 28 ده ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مارک علیکم په خبرونه کې د تورخم دروازې ونګور ډیلار د بلوچ یک جهتی کمیټه احتجاج د کورمې په وتیزو کې د عملیاتو په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نورې شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه لا اسرار لمومنو
نومیدم خبرونو سرټکی د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له نه ویشتنی ورځنی ځنډ وروسته د مسافرو پر مخ خلاص شوه. د بلوچ یووالی کمیټه وایي پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوچ او نور یو شمېر غړي نیولی دي او د جرمني، فرانسې او برطانیې حکومتونو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان افغانستان ترمنځ ته تورخم دروازه له نهویشتنی ورځنی ځنډ وروسته د مسافر پر مخ خلاص شوه. افغان لوري ته د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار حکمت باختر راجانس ته ویلي دغه لار چې وړ مورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شوې وه له دوه ورځني ځنډ وروسته یې نن د مارچ په 28 د مسافرو پر مخ اهم پرانستل شوه. تر دې مخکې په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن ژبه چارواکي ګل رحمان مشالډو ته ویلي وو چې د مارچ پر 28 د پولي په انتظامی سیستم کې د تخنیکي خرابۍ له امله مسافرو ته اجازه ورنکړل شوه چې تګ راتګ وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکو د فروری پر 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. د براسل کې دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان پرون کابل ته ورسید. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه جزئیات نشته خو هلته حکومتي چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرول په شرط مشاله ډوته ویلي چې د هغه د سفر په ایجنډا کې له افغان طالب چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. د بلوچ یووالی یا یکجهتۍ کمیټه وایي پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوچ او نور یو شمېر غړي نیولي. یکجهتۍ کمیټې نن په ایکس لیکلي چې کوټه پولیسو انتظامی د دوی د وژل شوو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستې دي. تر دې مخکې د کمیټې مشر مهرنګ بلوچ مشالې ډوته ویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره سوله ییزه لاجون کولو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او د دوی درې مظاهره چیان یې ووژل او لسو یې زیات یې جوبل کړل. مهرنګ وایي چې کله دوی خپل جوبل کسان روغتون ته یوړل نو هلته پولیسو ونیول. د دې په خبره اوس یې د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی.
ایک طرف ریاستی جبر اور دوسری طرف
ریاستی جبر دے او بلحا چپر امن احتجاج کون کی خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کار دی دا ریاست چی سمر ہم ظلم کوی مونگ بر اخبر غختن پشان شو مونگ دخبر مڑو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر لت پل کڑے دے او مخ کی چی ہر سکی گی ریاست پی ذمہ وار وی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان د شایدرین د رسنیو ته په لیکلي بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چیانو پر پولیسو تشدد کړی چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لس کسان جوبل شوي. د یادونې وړ ده چې د مارچ په 28 بلوچ یکجهتۍ کمیټې د خپلو هغو غړو د خوشي کولو لپاره مظاهره کوله چې د کمیټې په خبره د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د مارچ په 20 نیولي وو. د خبر پښتونخوا د کورمې په یو شمېر سیمو کې پرون د وسلوالو د لټون عملیات پیل شوي. په کوزه کورمه کې یو پولیس چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په رسنیو خپور شي مشالې ډوته ویل چې د چارخیلو، ډډ کمه، روچت، مندوریو او بګن په سیمو کې د وسلوالو ضد عملیات پوز ملیشا او پولیس سرتیرو په ګډه ترسره کړي. پولیس چارواکي ادا کوي چې د لټونی عملیاتو پر مهال یې هغه اووه کسان هم نیولي چې په 19 فبروري په ګاډو قافلې د شوي برید ضد په اف آی آر کې نامزد شوي وو. چارواکي وایي چې په بګن کې د غره په څوکو د موجودو وسلوالو خلاف د توپخانې استعمال هم شوی خو چاته پکې مرګ جوبله نه دوړېدلې. پولیس چارواکي زیاتوي چې د عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنیو خپل کورونه پرېښودي دي. په کورمه کې د فبروري په 19 د مالک دونکو ګاډو پر قافلې تر بریدو پس د وسلوال پر ضد د عملیاتو پریکړه وشوه. د هغې پیښې مقدمه پر 50 کسانو درج شوې چې پکې د پولیسو په خبره تر شلو زیات تنان یې نیولي دي او د نورو لپاره یې لټوني عملیات پیل کړي دي. مشال رډیو ته وغوښتي د جرمني، فرانسې او برتانیې حکومتونو په غزه کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده. د هیوادونو د بنو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دا غږ هم کړی چې په غزه کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي بحال کړي. په بیان کې راغلي چې د نړیوال بشري قانون سره سم دي د خلکو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی او لاسیمې د علاج په غرض موقتي وتل دي هم یقیني کړي. د وزیرانو د ولسي مرجوب له پړه اندېښنه ښودلی او په فلسطیني وسلول ډلې حماس یې هم غکړه چې اسرائیلي جرغمالیان خوشی کړي. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د مارچ 13 په حملو کې تر 400 زیات فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر د مارچ 19 خبرداری ورکړ چې که حماس پاتې جرغمالیان خوشی نه کړي او د غزې کنټرول پرې نه کړي نو پر سیمه به حمله په داسې شدت زیاتې کړي چې ساری به نه لري. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر اګرګزول شوې ډلې حماس د مارچ پر 13 تر بمباري وروسته وویل چې اسرائیلو نه یوازې د اوربان د موافقې غړونه کړې بلکې په غزه کې یې 950 یرغمالیان له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي. او پاکستان نیوزیلند د 50 ورځې میچونو د لوبډلې په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی میچ په پیښور پر وخت سهار په پابند 11 بجې د نیوزیلند په ماونټ منګونی میدان پیلېږي. د لوبډلې لومړۍ دوه لوبې کوربه هیواد نیوزیلند او درېمه پاکستان ګټلې. د اتر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د مسافر په وړاندې د خلاصېدو خبرونه دي. معلومات ترکو بلوچ یک جهتی کمیټه نن په ټول بلوچستان کې د هړتال اعلان کړی دی.
جو ہے پورے بلوچستان میں بلوچ اقلیتی کمیٹی نے ہڑتال کی کال دی.
پاکور مکی د وتیزو په سیمه پوزی عملیات پیل شوی دی خو د سیمه خلک وای
بندا وما پرشن دایم په لپو باندې کیږي دی او پرشن سن نتیجه دادی پرشن نه بعد امن راشي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د مسافرو په وړاندې خلاصه شوې ده چې پرون د تورخم کې د پاکستان امیګریشن چارواکو په خبره پرون د بارډر مینجمنت سیستم یا په پوله د تګ راتګ په سنبالولو نظام کې تخنیکی خرابي و نو ځکه پرون د مسافرو تګ راتګ پیل نشو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری ته ورسو چې تازه معلومات را سره شریک کړي. ډیره مننه مهرباني. که اوریدونکو ته معلومات ورکړی څنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه آیا د مسافرو په وړاندې هم خلاصه شو کنه؟
بالکل، دغه په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دي او هغوی سره مونږ خبرې وشوې نو دوی وویل چې نن مطلب دی چې الته کې کومه په بارډر مینجمنت سیستم کې خرابي راغلې و هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه وي او چې چا سره تذکره یې نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ راتګ فلحال بند دي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه یي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ یي په هغې کې میادي بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې په تورخم کې رش جوړ دی ځکه چې هلته کې هماغه عمله وه عمله ډېره نشته دی د اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له په پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګي خو په مرحله واره توګه به د خلک افغانستان ته پی واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي په پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته را داخل شي، بلکې دا غوي را داخله دل شروع شوي دي.
صحیح. او فرهاد څنګه چې تاسو ذکر کو چل تیر شوړ دی، خامخا پرون مهم ډیره ګڼه ګونه وخو، بیا غا تکنیکی خرابي و ایمیګریشن سیستم کینو دغه کسان چې وغه واو نړې دل شو، او دا که تاسو واضح کې چې د دینه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاص شي و خو د مسافر په مخ تړلې و.
بالکل، دا مارچ په نولسمه نیټه باندې چې کوم دی داخله څکړل شوی و. اصل کې تاسو ته یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه باندې هلته کې چې کوم تاسیساتو جوړولو په سر کومه لانجه شوی و، هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په نولسمه نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه، او ویل شوي وو چې د مارچ په 28مه نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 28مه باندې همدغه تخنیکی خرابي راغله په سیستم کې، او خلکو په تګ راتګ ونه کړای شو، او نن د مارچ په 28مه نیټه باندې دغه خرابي لرې کړل شوه، او اوس دا محل په خلک تګ راتګ کړای شي، خو یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي کسان.
صحیح. او تذکرې والا تاسو چې سختی دا غوې نشي کولی. ډیره مننه. صحیح شو، ډیره مننه. کور ما ودان اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې پرون د بلوچانو د والی کمیټې د لاریون کونکو پولیسو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دغه مرګ ژوبله د پولیسو لخوا د دوی په پورم نامظاهرچیانو ډزو کې رامنځته شوې ده. د بلوچانو یکجهتي کمیټې تر پیښې وروسته د مړو له جسدونو سره د کوټه ښار په سریاب سړک احتجاجي پرلت پیل کړ، او نن د مارچ په 28مه په ټول بلوچستان کې هړتال هم اعلان کړی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین تور لګولی چې مظاهرچیانو په پولیسو تشدد کړی چې پکې د پولیسو په ګډون 10 کسان ژوبل شوي دي. مختلفو سیاسي ګوندونو په حکومت تنقید کړی دی، او نن یې په بلوچستان کې د بلوچ یکجهتي کمیټې د هړتال ملاتړ اعلان کړی دی. تفصیل د نیاز علي په رپورت کې.
د لادرکا بلوچستانو د مندرې لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیګا د شپې نه وخته مشال ریډیو ته وویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړي دي، او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے.
ایک ریاستی جبر دے او بلخوا چی پرامن احتجاج کون کی خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاری دی. من پا کوئٹا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیسو پر ڈزو وجلی درے کسان مرا او 14 جوبل دی، او چکل جوبل روختون تا دا درملن دا پار یوڑل شول نی پولیسو ہغوی التغنی ول. دا ریاست چی سمر ہم ظلم کبی مونگ بل اخبر غختن پشانشو مونگ دخبر مڑو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر بل کڑے دے امخ کی چہر سے کی گی ریاست پہ ذمہ وار وی،
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کے 12 کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا د بلوچستان حکومت بیان شاہد رین بیا رسنے سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چمڑی د چا دی دالانہ د ثابت شوی زکا چ مظاہرہ چا نو مڑی رختن دا د قانونی کاروائی لپارا ندی روڑی. نموڑی دا وکڑی چ مظاہرہ چا نو د سڑک د خلاصول په مہار پر پولیسو بریدو نکڑی کانی پی غرزولی او تشدد کڑے چلامل لس کسان چپ کی پولیس سرتیری هم شامل دی جوبل شوی دی. دان خطی هغه محل پیل شوی کله چی پرون د مارچ په 28مه بلوچ یک جهتی کمیټی د خپلو نیولې شو قړو بیربک بلوچ ډاکټر حمر بلوچ خزینه غړی سعید بلوچ او نور بلوسانو د خوشی کولو لپاره د کوټی لسریاب سړک څخه احتجاجی لاریون پیل کړو. پولیسو د مظاهره چانو مخاوني ولا او وخ کی بیونکې ګیس پی وکړو لاټی چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کانی وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یاد پیخي پر ضد نن د مارچ په 28مه په ټول بلوچستان کې بشپړ هړتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستی ترهرګرۍ په ضد بلوچ یکجهتي کمیټه د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي. په کوئټه کې موجود د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي دی وایي بلوچ یکجهتي کمیټې په ټول بلوچستان کې د هرتال اعلان کړی دی. موږ ټولو سوداګرو ته، ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هرتال دې کامیاب کړي. موږ د خپلو مړو حساب غواړو، موږ د خپلو لادرکه خلکو خوشي کول غواړو، موږ د ماورای عدالت وجلو شوو بلوسانو حساب غواړو. حکومت دې په کوټه کې د مظاهرې په محال نیولې شوې 50 یا کسان سمدستي خوشي کړي
او 85 کې قریب جو ہے لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیښې پر محال د مظاهره چانو نیول لا نه دي تایید کړي، خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندي کړې وي چې له عمله عام خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون له مخې لارې خلاصولو ته پابندي. په کوټه کې دا تازه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو دوو ورځو راهیسې جزوي بند دی، خو له دې پیښې وروسته انټرنیټ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتي ادارو د گورنر او وزیرالعلی دفترونو ته تلونکي لارې د کنټینرو په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه ښار کې ځای په ځای کړی شوی دي. بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیښې غندنه کړې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچانو په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي، دا غیر منصفانه عمل دی. نېشنل پارټۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې په سوله ییزو مظاهره چانو بریدونه، لاټي چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تاوتریخوالی به د بلوچستان حالات نور هم خراب کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سوله ییزو بلوسانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لت پت ماشومان او میرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ ښکاره کوي. د ده په وینا چې یوازې د خپلو حقونو غوښتلو لپاره بلوسان ځوانان وژل شوي. محسن داوړ زیاته کړې چې ریاست د بلوسانو غږ د ګولو په وسیله نشي غلی کولی او نه یې غلی کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
په کورمه کې د وتیزو په سیمه پوځي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ پیل شوي دا عملیات له مندورې او چارخیلو، اوچت، ډاټ کمر او بګن سیمو د وسلوالو پاکولو لپاره دي. چارواکي وایي په یادو سیمو کې د لټون په وخت اوه مطلوب کسان هم په لاس ورغلي دي. په سیمه کې د عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنۍ بې کوره شوي دي. په کورمه کې د فروری په 12مه په اوچت او مندورې سیمو کې د مال لېږدونکو ګاډو په قافله تر حمله پس د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه شوې وه. د تاریخ اورګزی رپورټ ته غوښ شي.
په کورمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د چارخیلو، ډاټ کمر، اوچت، مندوریو او بګن پر سیمو پوځي عملیات پیل شوي دي. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي، مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي د جمعې پر ورځ پیل شوي عملیات یو شان په یاد 50 ځایونو کې پوځ، ملیشیا او پولیسو په ګډه کړي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د لټونی عملیاتو پر وخت وو کسانې هغه نیولې چې پر 18 فروری په ګاډو قافلې د شوي برید په اف آی آر کې نامزد دي. چارواکي دا هم ویلي په بګن کې د غره په چوکو موجود د وسلوالو پټکانو د توپخانې استعمال هم شوی، خو څوک لګېدلې او نور نه بلکمه ګټه په لاس ورغلې. د پولیسو چارواکي په خبره دا عملیات به یاد سیمې له وسلوالو تر پاکولو جاري وي چې د هغې لپاره شاوخوا 950 کورنۍ د ټل او هنګو په لور تر وټلو پس متاثره شوي. بلخوا له مندوریو بې کوره شوی کوسر علم اورګزی مشال لوډیو ته د جمعې په ورځ ویلي دوی خپله سیمه پر دغه شرط پرېښودلې چې کورونه به د عملیاتو پر وخت نه ړنګولی کېږي او بله په درې ورځو کې د هر څه سرته په رسولو خپلو خونو ته به واپسي کوي.
چونکې حکومت فیصله کړې وه چې موږ به یو بل اپرېشن هم کوو چې هغه ته د سینیټایزیشن نامه ورکړې شوې وه هغه کې چې کوم ډسپلیس خلک تي بے کوره شوی خلک تي هغه په ټل دوابا هنګو کوهټ خوشو کې یا دوست رشتہ دارانو کرا دی نو مو حکومت ته خوښ کو چې دا خلک د زر تر زر واپس خپل کورونو ته راولي.
په کورما کې د وتیزو قبیلې روان دا پوځي عملیات تر پیل د لوړاندې مسترد کړي ول، خو بیا تر مذاکراتو په صورت مشران په خپل ځینو شرایطو خونی د خالقې دلو ته رضا شول. ل بګې سیمې بکور شبه یو متاثر کس محمد ابراهیم مشال لډیو ته پر یوشتم مارچ ویلي، یو خوارو جدا او بل پلا بکور شو چې داسې ژوند دی سخت لکڑاو سرا مخمخ شوی دی.
دا واجی مو ډیر زیات په تکلیف کیو، تو سا تپا دی دا سروجی مبارک میاشتا دا نو نمو افتری پا افتری دا نو ډیر زیات په تکلیف کی کڑی
دا دی. ترسنگ دا وتیزو کبیلی یو مشر خیالی رحمان او رگزه مشال رڈیو توائی کا حکومت رباندی پر دغه خبر عملیات کوي چې پر سیمه پا گاڑو اسلوال برید شوی، بیا خو په کونج الیزو او دا سنور زینو کی هم دا غشان تر هگریزی پیخی شوی، دا هغو پختنه تر اوسه ولی نه دکړي. او رغزی زیاتوی ک غواړي چې خلک لا کړو بچي او د سیمي امنیت په پوره ډول بحال شي، بیا د یوزل او بلا تفریقه د ټولي کورمه عملیات وکړي.
لکه 17 فروری باندې کوم کنوارټیک شو، لغن بعد اپریشن وشولې، سرچ اپریشن وشولې، اصلې ټولې شولې. لکه خلکو ته خپل کورونه کوم خپل فزادې پاره کوم څه ټوپک صحیح یو هغه واپس ته جمع کړلو ګورنمنت ته، اوسه ګورنمنت سره ورسره دي او موږ سره اوس په کورونو کې صرف چکونه علاوه سم نه دي پاتې. او څنګه ته اون غواړي موږ سره کوو، خو چونکی لکه موږ صرف دای کې خبره کوو چې آیا د څومره اپریشن وشولې، وام اپریشن دای مو پیلا کو بند کیږي، دی اپریشن سن نتیجه دا دی اپریشن نه بعد امن راشي.
په کورما کې پر 18 فروری د اوچت او مندوری پر سیمو د مال لیک دونکو گاړو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله شوی. د هغه پیخي مقدمه پر 50 کسانو درج شوی چې بګی د پولیسو په خبره تر شلو زیات تنانی نیولی او د نور لپاره لټونی عملیات روان دي. په یاد پیښه کې د پولیسو تر مخه 15 امنیتي سرتیری او 2 وسلوالو په شمول 9 تنان وژل شوي ول او تر شلو نور ژوبل وو. د حکومت په بدرګه کې لا 15 پټو گاړو 19 گاڑی وسلوالو سوځولي او تر دې شو زیاتې لټکړي ول. طارق ورزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي د غلطه افغانستان سره د تجارتي لارې بندېدو یې ژوند او کاروبار سخت اغیزمن کړی دی. د سیمې تاجران وایي دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او ځینو خپلو کورنو ته د ژوند بنیادي ضرورتونه هم نشي پوره کولی. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر داوه کوي چې دوی د انګور اډې سرحدي لار د خلاصولو لپاره ټولې تیاریانې مکمل کړي دي، خو د افغانستان واکمن طالبان د دغه دروازې خلاصولو ته چمتو نه دي. البته افغان طالبان لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د انګور اډې خلکو د 2023 کال د نومبر راهیسې هلته احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د پاکستان حکومت غواړي چې له افغانستان سره د تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازه باندې تجارتي لار بندش په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د انګور اډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله ویایي چې د انګور اډا سیمه احتجاج کوونکي په سرحدي دروازه باندې د تجارت ګاډیو ته د تګ راتګ اجازات ورکړای دی، خو د پاکستان او افغانستان حکومت مات پدال یار تجارت شریکاوله د پورا س ګامونال یا پورتا کړي ندی
چې می جانګور دې څنګه د ترنه منتظمي دې هیڅ خلاص کراو د مطابقت په خاطر بیا دې چې می ستر بن کراو ا می وصوله ځغوري او احتجاج نو واپس خو خاصه او می جان خپل لار انګور دا تجارت پر خلاص کړو د عام ترانسپورټ پر خو د پاده مرغه هر څه په حکومت د تجارت او سوال کې فلزدان راځي په اتره تاریخ او بیا د اوس د افغانستان د خبرو د ترخل ممکن لا تجارت نشي خوشی. اور انتظار بھی حضرات ضرور آغا هغه په تشویش کې دي. البته موږ د وزو د پاسپورت لپاره چې کیو د ولوتل لپاره استثنا نه همیش کې ما درخواست کړی دی مطلب د مش په غره کوم د دې خلک د حق څخه جاری وي همیش به کېدا کوم دی بازارګا وکړه په دې مرګه هغه وکړه چې د حکومت مته په طلب وکړه چې راځه ته جوړون دا حکومت په تل مټو کې نه شي تجارت ولا چې دا مسله د حل کو د افغانستان همیش دا درخواست وو د پاکستان هم درخواست دی چې موږ یو اختزاز باندې اجازه خو سکرې د نړیوال سره ملکی نه ده هم د خستګلې په بنیاد باندې تجارت خلاص کو.
مولانا تسبیح مولانا دا هم وروي چې د انګورډا سیمه اوسیدونکي د افغانستان سره تجارتي ریار بندش په واجه د کې مشکلات سره مخامخ شوي دي.
تجارت سره د نيجيري کې څه تړلې دي د نيج لوکل روزګار او د نيج لوکل کاروبار د نيج غریب مزدور کار د نيج ټیکسي ډرایور د نيج بازور او د نيج هوټل اصل د انګورډا د لیار او د تجارت سره تړلې دي. تر تقریبا دا وتل چې نشته شي د نيج لیار باندې د هغه د نيج ارشا متاثر دی او عام خلک متاثر دی د غربت شکار ګرځېدلې دي. په بل سره رمضان کې خلک د غربت په خاطر د خپل د افطاري ها سامان نشي تر څکولای. نر د تجارت په لیار په بندش په نقصان کې په ټول نه جیت د نيج د مقامي خلک در متاثر دی.
ماشال ریډیو چې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازه باندې د تجارتي ریار باندش په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
وړاندې هغه طرف نه اجازت لا نه دی شوی افغانستان سایډ نه نو هغوی د کابل نه چې هغه خپله بارډر والا ته ووایي نو هغه بیا الله دغه پروسس کولوي. مونږ په دې کوشش کوو چې زر تر زره زمونږ د هغوی سره فلیک سټاپ میټینګ وشي او په هغه کې مونږ دا لارې دا مسله حل نو مونږ لګیا یو خو د هغوی د طرف نه جواب ته انتظار دی.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې مشرونه او د ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازه باندې تجارت شریکول د پوره دا زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سواد په خوځخیله کې پرون یو ځل بیا د سواد کمی جرګې ته ځای مشران وویل چې دوی په ټول سواد کې د پوست تر کنټرول لاندې د کنټونمنټ بورډ جوړېدل نه مني. دوی ویل د کروندې خپلې زرخیزې او قیمتي ځمکې حکومت ته نه ورکوي او تور یې پورې کړ چې دا پرېکړې د دوی په ځمکو د قبضې کولو په معنا دي. جرګې ته د سواد نه د کمی اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي خان وویل چې د ولس غوښتنې په کمی اسمبلی کې پورته کړي او په صوبایي اسمبلی کې به هم ورباندې بحث کیږي. بلخوا جرګه کې حکومت سره د خبرو اترو کمیټه کوونکي کی کمیټه غړي ویل چې پوس فل حال په خوځخیله کې د کنټونمنټ بورډ د نه جوړولو باور ورکړی دی. خو ځلې انتظامیه وایي چې د سیمې د ترقی او امن لپاره د قانون مطابق کنټونمنټ بورډ جوړېدل ضروری دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
د مارچ په 28 نیټه د سوات په خوځخیلې بانډې په جمعات کې راجمع شوي د سیمې په لسګونو مشرانو ته د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او د ولس د کروندې ځمکې سرکاري کولو په ضد جوړه شوې جرګې ته مشران وویل چې دوی د تیرو هغه جرګو فیصلو تایید کوي کوم کې چې غوښتنې شوي چې حکومت ته د خلکو ځمکې د پوځي چاونې کنټرولمنټ بورډ یا نورو مقاصدو لپاره نه لاندې کوي. جرګې ته د خوځخیلې شالپین کلي یو مشر حیدر علي خان وویل چې هغه خپله څلور کلر ځمکه څو کاله وړاندې د سارو هسپتال لپاره ورکړې وه. اوس ورته معلومه شوه چې دغه ځمکه هم پوس نیولې او د چاونۍ برخې جوړوي.
کوم چې په شمال کې دا نن تر څلور کنال ځمکې دعوه کوي دې محتمل نه خو دا تا ځان په توګه باندې راځي دا خو ما دې کوم لښتان دا منتر سره قبول نه دی.
جرګې ته د خوځخیلې د ولسی پاسون غړی محمد عمران تورونه لګوي چې د سواد ځمکې د ملک نورو برخو نه زیاتې قیمتي دي او دغې باندې قبضې لګولو لپاره ځمکې په بېلابېلو بهانو نیولی کېږي.
دوی اصل کې د دغې قبضې لپاره راځي. یو آرټیکل مې کتل ګلوبل وارمینګ او دا شروع دی وایي چې د 2030 پورې به د پاکستان کوم میدانی علاقې چې دي پنجاب او دا طرفونه هلته کې به ګرمي دا دومره سروه شي چې ژوند به هلته کې نه کېږي.
د خوځخیل نه د قامی اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي جرګې ته وویل چې هغه د سوات نه د اته صوبایي اسمبلو غړو سره په دا اړه خبرې کړې او په قامی اسمبلی کې هم غږ پورته کوي.
مونږ د نورې زرعي ځمکې ضرورت دی چې کومه قابل کاشت به کړی چې هغه مونږ د کاشت قابل او الټا چې د بین الاقوامي قوانینو خلاف یو کس راځي هغوی چې زرعي ځمکې د اولم زبردې جوړې زما په خیال دا نه عقل مني او نه قانون
پاگے والے زمون صوبائی حکومت موقف ہوں راغل ہے اور پاگے والے زمون میں سر ہوں بالکل خلاص ہے تیرے وہ ہفتوں زمان مشران سرزبرا جدکم جی ان شاء اللہ دا کم خبر جدل تک کم ہوں دا خبر با ناظرین سے جدی سمجھے کو فلور والے ہوں اور سے پنجاب والے
د سواد تحصیلی قبل او خواجه خیلی اورس د تیر سو میاشتو راهسی په دغه توګه احتجاجونه او جرګی کوي چې حکومت په یادو سیمو کې د فوزی چاونی سره کنټرولمنت بورډ جوړولو تعین کوي چې د پوز د تنظیم لاندې بوي. د سواد ضلع انتظامیه وایي چې د قانون سره سم د فوزی چاونی سره کنټرولمنت بورډ جوړول دي او دغه د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروری دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خبرونې نیمای برخه ته را رسیدلې او لن خبرونه له اسرار العالم مومن نور.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له 29 ورځو پس د مسافرو پر مخ خلاصه شوه. افغان لوري ته د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار حکمت باختر اجانس ته ویلي دغه لار چې وړمه ورځ د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوې وه له دوه ورځني ځنډ وروسته یې نن د مارچ په 28 د مسافرو پر مخ هم پرانیستل شوه. تر دې مخکې په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یو چارواکي ګوررحمان مشاهدو ته ویلي وو چې د مارچ پر 28 د پولیس په نظامي سیستم کې د تخنیکي خرابۍ له امله مسافرو ته اجازه ورنکړل شوه. د پاکستان امنیتي چارواکو د فروری په 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په مهمو سیمو کې پوستې جوړولې خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. د بلوچ یووالی یا یکجهتۍ کمیټه وایي پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوچ او نور یو شمېر غړي نیولي. بلوچ یکجهتۍ کمیټې نن په ایکس لیکلي چې کوټې پولیسو او انتظامی د دوی د وژل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستي. تر دې مخکې د کمیټې مشر مهرنګ بلوچ مشالې ډوټي وویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره سوله ییز لاریون کولو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او د دوی درې مظاهرتیان یې ووژل او له لسو زیات یې ژوبل کړل. حکومت ویاند شاید رند رسنیو ته په لیګلی بیان کې ټول پورې کړی چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد کړی چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لس کسان جوبل شوي دي. او د خبر پښتونخوا د کرمې په یو شمېر سیمو کې پرون د وسلوالو د لکونډو عملیات پیل شوي. په ګوزاپورمه کې یو پولیس چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې په رسنیو خپور شي مشالې ډوته ویل چې د چارخیلو ډټ کمر اوچت مندورۍ او بګن په سیمو کې د وسلوالو د عملیات پوځ ملیشي او پولیس سرتیرو په ګډه پیل کړي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې ایران په غیر قانوني کډوالو نور محدودیتونو عملي کولو ته چمتووالی نیسي، په دغه هیواد کې په میلیونونو افغان کډوال د خپل مستقبل په اړه د بې باورۍ سره مخ دي. ایران د حکومت د نوې پالیسۍ تر مخه به اسناد نه لرونکي کډوال د درملنې، تعلیم او په کرایه د کورونو اخستو اجازه نه لري او د یو شمېر نورو حکومتي اسانتیاو څخه به بې برخې. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې او رپورت خپور کړی دی. شاهین بنیری مهم ټکی تاسو ته وایي.
په راپور کې راغلی چې په داسې حال کې چې د ایران حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د مارچ 28 څخه نوې پالیسی عملی کوي، ډیری افغانان نه پوهیږي چې د دښمن کوربه هیواد او خپل بې ثباته هیواد ترمنځ کومه لار غوره کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې ځینو افغان کډوالو ویلي چې د نوې پالیسۍ له کبله په هسپتالونو کې د رنځورانو درملنه نشي کولی او د ډاکټرانو د انکار نه وروسته پکې ځینو خپل ناروغان بیا افغانستان ته راوستلي دي. دغه شان ځینې کسان داسې هم دي چې په افغانستان کې د جنو په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو نه وروسته یې خپل ماشومان د ایران په تعلیمي ادارو کې داخل کړي وو، خو سره د قانوني ویزې اوس هلته هم د زده کړو اجازه نه لري. د رواني میاشتې په پیل کې د ایران د کورونو چارو وزارت د افغانانو شپږ کیټګوري اعلان کړي چې د نویو قوانینو لمخه بعد د مهمو خدماتو حق ولري. په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د کډوالو په توګه رجستر شوي، هغه کسان چې د اعتبار وړ ویزې یا د کار جواز لري، د ړنګ شوي افغان حکومت پخوانی کارمندان او هغه کورنۍ چې خونځي ته تلونکي ماشومان لري. دا په داسې حال کې دا چې تهران د بې اسناد کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او په تیرو دوو کلونو کې له 2 میلیون څخه ډیر افغانان له هیواده ایستلي دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د دې اقدام دفاع کوي او وایي چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت پرتلا په اوسنی حکومت کې امنیتی وضع ښه شوی او کډوال افغانستان ته په ستنېدو کې هیڅ خنډ نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره اټکل کوي چې دا مهال د 2 میلیونه بې اسناده کډوالو په ګډون په ایران کې شاوخوا 4 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په ایران کې 8 میلیونه افغانان دیر دي. په راپور کې راغلي چې په ایران کې اکثره د جرمونو، نامنې او بیروزګارۍ تور په کډوالو لګول کیږي چې په نتیجه کې د افغانانو ضد ډله ییز تاوتریخوالی ډیر شوی دی او د ایرانی پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا د ډله ییز نیولو او ظالمانه چلن لامل شوی دی. په برسلز کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان چارو شنونکي ګریم سمیت ازادې ریډیو ته ویلي چې مهاجرینو ته د اساسي خدماتو بندول به د کار بازار ګډوډ کړي او ډیر خلک به د رزق ګټلو لپاره غیر قانوني هلو ځلو ته اړ کړي. د نوموړي په وینا ډیر افغانان د ایران د کر کروندې او تعمیر په څانګو کې کار کوي او د ایران د کاري ځواک یو مهمه برخه جوړوي، ځکه که دوی په ډله ییزه توګه وشړل شي نو دغه سکتورونه به زیانمن شي. سمیت دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تهران پالیسي کولی شي د ایران او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم ډیر کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې نن ټوله نړۍ کې د اوبو ورځ مانځل شي، په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د اوبو د تقسیم لپاره جوړه اداره انډس ریور سیسټم اتارټي وایي په هغه هیواد کې د اوبو کمی 50% ته رسېدلې ده. د اوبو د کمی بحران په اړه د یادې ادارې مشورتي کمیټو اجلاس هم رابلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د وچکالۍ نه پس روانه میاشت مارچ کې بارانونه ودرېدلې دي، خو زمینداران وایي د غنمو فصل ته په وخت اوبه نه میلاوېدو له امله فصل خراب شوی دی. د خیبر پختونخوا د زمیندارانو د اتحادیه ویان لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي سخکال بارانونه د نش برابر دي چې له وجې اندېښنه ده د غنمو پیداوار کم شي، چې له وجې به نه یوازې زمیندار د نقصان سره مخامخ شي بلکې عام ولس ته هم په ګرانه بیه غنم ملاویږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز راکوي.
د خیبر پختونخوا د زمیندارانو د اتحادیه ویان لیاقت یوسفزی وایي په خیبر پختونخوا کې 40% ځمکه باراني او پاتې نهري ده. ولسه کال بارانونه ډېر کم شوي دي چې له وجې به د غنمو او نورو فصلونو پیداوار باندې زیات اثرات پریوزي. نوموړی وایي تیر کال هم د غنمو بحران مخې ته راغلی و او زمینداران د نقصان سره مخ شوي وو.
دا اوس چې په مارچ بیاش کې کم بارانونه وشو، د بارانونو کمی سلسله رالی او په مختلفو علاقو کې واورې شوې، موسم یخ شو، نو په دې والا باندې چې کم گلیشیرز دي نو دا غي د ویل کېدو شره چې وا هغه ډیره کمه شوه او دا غي اثرات دا وشو چې په سندونو کې او بچ دي نو دا ډیره زیاته کمه شوه او تور بلډیم چې نو دا بالکل ډډ لیول تر راغی. نو یقینا چې دې اثرات به په روان چې زمونږ کم فصلونه نو په غي باندې هم ډیر زیات پریوزي او په سندونو نو کې چې د اوبو کوم لیول دي نو دا یو بکنن چې ډډ لیول تر اغلی دي چې کله اوبو دا مسله حل نشو او د اوبو دا بحران هم دغه رواني نو ملک به یو پیر بیا چې کم دینو د زری اجناسو د کمی بیا خصوصا د غنمو د کمی سره دا غي بخکار کیږي.
بلخو د ممندو ضلع د زمیندارانو د تنظیم مشر ملک ګلاب شیر ممند مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي سکال د وچکالۍ د وجې په ممندو کې د غنمو کر کې 40% کم شوې ده. دی وایي د غنمو ترڅنګ نور ولاړ فصلونه هم متاثره شوي دي.
یو چې کوم بارانونه کم کیږي نو د ځمکې د لاندې چې موږ سره د اوبو کومه سطح ده نو هغه ورځ په ورځ باندې هغه هم مخ په ښکته باندې روانه ده چې د هغې په وجه باندې زمونږ د علاقې کومې ابادې ځمکې دي هغه د بنجر کېدو ښکار دي. ورسره که بیا لږ ډېر بارانونه وشي نو د هغې هغه د سټوریج موږ سره باقاعده داسې نظام نشته دی چې دغه باراني اوبه موږ سره یا اسمال ډیمې یا چک ډیمې وغیره موجود دي چې دغه منګه سٹور کو نو داغه په وجه باندې هم زنګ د اوبو لیول ډیر مخفخ کته باندې روان دي.
د نړیوال مالیاتی فند IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ د ملکونو نوملړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي ک د اوبو کمی مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي کلونو کې د هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلې شي. خیبر پختونخوا کې په موسمیاتی بدلون ژور نظر لرونکي اکمل خان وایي پاکستان کې د اقلیمی بدلون د وجې نه صرف درجه حرارت کې زیاتوالی راغلی دی بلکې دی د ژمي او د پشکالی بارانونو لړۍ هم متاثر کړی دی. دی وایي د بارانونو کموالی او وختونه بدلېدو له امله د غنمو او نورو فصلونو پیداوار هم کم شوی دی. اکمل خان زیاته کړې ده را روان کلونو کې پاکستان کې د اوبو کمی نور هم سیوا کېدلې شي باید حکومت ورته پاملرنه وکړي.
مونږ چې کوم دی د تیرو دیرشتو کالو ډیټا چې راوالو نو د هغې بیسس باندې مونږ د مستقبل فورکاسټنګ کوو او دا فورکاسټنګ د پنځو کالم کیدای شي د پنځلس کالم کیدای شي او د پنځوس کالم کیدای شي. د جمی په حوالې سره د فصلونه چې کوم دی زیات به خرابیږي چونکه بارانونه کم شو نو واټر ټیبل هم لاندې ځي نو د اوبو شارټیج به راځي هغه علاقو کې چې کوم دی کې واټر ټیبل آلریډي ډېر افیکټ شوی دی. د ګرمۍ فصلونه چې کوم دی د هغې دپاره چې کوم دی باران به زیات شي کو ټیمپریچر بخیږي نو داغه به گروث سائیکل چې کوم دی هغه به افیکټ کیږي او داغه کوالټی او کوانټیټی دواړه به افیکټ کیږي. موږ ته پکار ده چې موږ اگریکلچر سیکټر چې کوم دی هغه باندې پوره توجه ورکو.
گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په پنځم نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 10 ملیون خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 10 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي علي وزیر په سکر جیل کې د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړي. دی وایي هغه دا ګام ځکه پورته کړي چې ورسره ناوړه سلوک کیږي، د هغه د درملو، خوړو او نورو ضروري ضرورتونو خیال نه ساتل کیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه په دې اړه د سکر جیل چارواکو نظر هم ترلاسه کړي خو بریالی نه شوه. نور حال د نیاز علي خان په رپورټ کې دی.
د پښتون ژغورنی غورزنګ غړي وایي د سند صوبې په سکر زندان کې بندي د غورزنګ مخکخ او د قامي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم ویان روید الله د مارچ په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د زندان چارواکو د علي وزیر سره ناروا چلند پیل کړی دی، ځکه علي وزیر په زندان کې د نه خوړو د احتجاج پیل کړی دی.
علی وزیر په زندان کې د نه خوړلو احتجاج ځکه پیل کړی دی چې د جیل انتظامیه لخوا د هغه سره چې کوم چلند کوي هغه ډیر غیر انساني او غیر قانوني چلند دی چې نامناسب چلند ورسره کیږي، د ده بیخي هیڅ د صحت خیال نه ساتل کیږي. نو د دې له امله علی وزیر په زندان کې اوس د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی او علی وزیر دا خبره کوي او د ملګرو په واسطه دا خبر موږ ته رارسي چې تر څو د جیل انتظامیه لخوا د ده سره دغه ناروا چلند روان وي نو تر هغې پورې به د نه خوړلو
بلخوا د علي وزیر نږدې ملګری او د پی ټی ایم غړی بادشاه پښتین بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرو څورو زره هڅې د سکر زندان چارواکو د علي وزیر په ملاقات غیر اعلانیه بندیز لګولې دي. دا نوموړي په وینا د څورو زره هڅې هڅه کوي چې د علي وزیر سره ملاقات وکړي خو د زندان چارواکي ورته اجازه نه ورکوي او نه د علي وزیر لپاره خوراکي شیان او دوایانې پرېږدي او نه یې د کورنۍ سره په ټلیفون خبرو ته پرېږدي.
سکر په جیل کې تقریباً دو ورځې مخه د
بوکر تل کړی و په جیل کې دننه، او بیا زه ملاقات ته ورغلم. ملاقات یې د ما سره نه وکړه، تقریبا دوه درې ورځې زه ملاقات ته وتلی، د ما سره ملاقات نه وکړه. او هاته ته څه نه کړی و چې دغه خلک دلته ډېر زیات تنګول راخیستي دي، لکه ملاقات سړی ته نه ورکوي، کله په دوه هفتې کې، کله په درې هفتې کې، کله څه وایي کله څه وایي. خو نه نور چې په جیل کې د ده کیم اکت ای، لکه میډیکل شه مثال، هلته ډاکټر شه، د ده د اکت ای، دی بیمار دی، د شوګر مریض دی.
د ده په وینا چې علي وزیر د شوګر او بختورګو ناروغۍ لري، او د زندان چارواکو د دې چلند له امله علي وزیر د سختو مشکلاتو سره مخ دی. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د سکر زندان چارواکو دریز هم خپور کړي، خو د دې راپور تر جوړېدو د سکر زندان چارواکو د مشال لیډیو په غوښتنه هیڅ ثواب نه دی کړی. له دې وړاندې د سکر زندان چارواکو بیا د علي وزیر په تیرو وختونو کې د کراچۍ په زندان کې چې بندي وو، نو د سن حکومت او پولیسو بیا د پی ټی ایم دغه ډول تورونه رد کړي ول. په عین وخت کې د قومي اسمبلی غړي او په سکر کې د علي وزیر وکیل شیر افضل خان مروت بیا د مارچ په شلمه په خپل ایکس لیکلي، علي وزیر په زندان کې د نه خوړلو پر احتجاج دی، د بختورګو او ویني فشار په ناروغۍ اخته دی، بېګنا بندي دی، څه به د هغه لپاره غږ اوچتوم. بلخوا د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نورالله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي، د تیرو اتو میاشتو راهیسې علي وزیر په دروغجنو مقدمو کې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کیږي، او صوبایي حکومتونه او ریاستي ادارې له پی ټی ایم د مشرانو سره ناروا چلند کوي. نوموړي په وینا چې د علي وزیر سره روان د زندان چارواکو د چلند او د دروغجنو مقدمو په اړه به ډېر زر په سن های کورټ کې خواست کوي.
د دریم اګست نه علي وزیر په اسلام آباد کې په یو دروغجن کیس کې گرفتار شو. دا غنه نیولې اوس دا دی تقریبا اووه میاشتې رسی چې علي وزیر باندې ټول د پنجاب جیلونه، ټول د پنجاب تاڼې وکتلې. اخر کې راوړي هب چوکۍ له د هب چوکۍ نه یوړې سکر ته. اوس هم په سکر کې درې ډېر دروغجنې کیسونه په دې پسې اچولي دي چې هغه د حقایقو سره هېڅ کار نه لري. د دې ټولو نارواو، د دې ټولو غیر عیني غیر قانوني، دلته موږ لګیا یو چې پای کورټ کې به هم په دې حواله یو پیټیشن جمع کوو.
علي وزیر چې دا مهال د سکر په زندان کې بند دی، نوموړي ته د مارچ په پنځمه سکر کې ځایي عدالت په سکر کې درج وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو، خو هغه مهال علي وزیر خوشی نه کړل شو. د مارچ په شپږمه پولیسو د سن صوبې نوشیرو فیروز په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری وښودله. د علي وزیر وکیلانو په وینا چې د نوشیرو فیروز سکر او بیا د بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د علي وزیر په ضد درج مقدمو کې پولیسو په هغه د ریاستي ادارو په ضد وینا کولو، خلک د ریاستي ادارو په ضد راپارولو تورونه شامل دي. خود علي وزیر وکیلانو او د پی ټی ایم مشرانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې علي وزیر او د غورزنګ مشران د پښتنو په سیمو د نامنۍ په ضد او د پښتون میشته سیمو پر وسایلو د پښتنو د حقونو لپاره خپل مبارزه کوي، ځکه یې په ضد دروغجنې مقدمې جوړیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه ړنګ بازار دوکانداران وایي چې دوه کاله مخکې د وفاقي حکومت لخوا د دوی لپاره جاری کړل شوي معاوضې لا هم ټولو ته نه دي رسېدلې. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د درې نیم زرو پورې متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسېدلې دي، او د نورو دوکاندارانو د تصدیق عمل هم روان دی، او د مالي فنډونو مطابق ورته وخت په وخت معاوضې ورکوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې رپورت کې راکوي.
د میرام شاه بازار دکانداران وایي چې لا هم هغه منظوره شوې د توانونو معاوضې ورته نه ویشي چې دوه کاله وړاندې وفاقي حکومت ورته جاري کړي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی و، چې د خلکو ستنېدو پس د بازار متاثره خلکو ته حکومت د دوی د توانونو معاوضې ورکولو اعلان وکړ، او ډیری خلکو ته دغه معاوضې ورکړل شوې هم دي. د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټۍ چیرمین ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې شپږ زره نه سوه یو کم اویا دکانونه ړنګ شوي چې خپل حکومت د هغې شمېر لیکلې منظور کړې، خو ورته منظورې شوې معاوضې نه ویشل کیږي. په یوه بله بانه یې پې کالونه تیر کړل.
میز لار بر ګرځي، خو میز ته د خپله معاوضه ملاویږي نه. دوه کوله شي چې میز ته یو نیم ارب روپۍ منظوره شوې دي، خو د دوه کوله شی پنځه سوه روپۍ ورولژلې. او څه کم یو ارب روپۍ د ایس او بی سره پرتې دي، او څه کم دوه ارب روپۍ د وفاق سره پرتې دي. چې دلته ډي صاحب ته وویي چې میز ته د پیسې بله نه تقسیم دی، وایي چې میز نه یې د سیسټم بند کړی ده، کله یوه بونه کله بله بونه. چې ایس او بی ولته وویي، ایس او بی ول وویي بتیس کروڑ روپۍ تاسو د ډي صاحب ته پرتې دي، بیا پښتون سره بیا نه پیسې ملي کی مړه درول لري او چې وفاق ته وایي هغه مشته دا خبره خو مشته چال سره جوړ کړی دا زر نظر یې روکړی چې میړه د عید خوشحالي په وکی کړو نه کړلې یو میړه د دکاندور ټول ورغړي چې دوګر چې میړه احتجاج کی د وزیر اعلی کرمشي کی او د کور کمانډر کرمشي کی
د میرام شاه بازار یو بل دکاندار شمس وای چې دکانونه یې ډنګ شوی پاغه کې یو ټول سامانونه خبرې شوی خو ماویزه لا هم نه مومي کانور ورته چې کو نه وویشي چې خپل ضرورتونه پورا کړي
سربازاب شه دي کانینا ډنګ شوی دی انا یو پیری مشتا هغه نقصان نه ملو شوی مش بار بار احتجاجی نه کی خو یو پر مشتا دې کانې سو غانه دی ملو شوی
د شمالي وزیرستان برسیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې درې نیم زرو پورې متاثر دکاندارانو ته ماویزه رسیدلې د میرام شاه بازار دکاندارانو د تصدیق عمل هم ورسره روان دی د فنډز مطابق ماویزه وخت په وخت ویشل کیږي څنګه هم چې نور فنډز راځي د پاتې دکاندارانو د توانونو ماویزه به وویشي ضرب اعظم عملیاتو پس د میر علی بازار ټولو دکاندارانو ته د توانونو ماویزه ورکړل شوی د میرام شاه نیمایي دکاندارانو ته او د داخل بازار بیا ټول دکانداران لا پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د زمشال ریډیو خبرونه ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې فعالانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د راتلونکي کال مالی بجټ کې د جینکو سانوي تعلیم لپاره د غوره بجټ منځوري ورکړي د مارچ په شلمه میډیا ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د مدني ټولنې فعالانو او د جینکو د تعلیم لپاره هڅه کوونکو په حکومت زور راوړي چې د حکومت چې د پاکستان د آئین آرټیکل 25 اے لاندې د 15 نه تر 18 کالو عمر لرونکو ټولو جینکو ته مفت تعلیم ورکول لازمی کړل شي دوی زیاتوي چې په زمشو قبایلي ضلعو کې دغه حالات نورم د فکرمندۍ وړ دي چرته چې 4.4% جینکې سکولونو بهر دي ولې 1,00,000 لکانم سکولونو ته نه ځي تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسمه ګل په دې رپورت کې راکوي
په دغه اړه د ملالا فنډ ایجوکیشن چیمپیئن پروګرام مینیجر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل موجوده تعلیمی نظام د جنکو په حق کې هغه همرا سودمن نه دی څومره چې اړتیا لري نوموړي زیاته کړه د جنکو تعلیمي شرایط زیاتولو لپاره ضروری ده چې حکومت یو غوره تګلاره خپل کړي او جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو لړکی ورپی خستونزې هواري کړي
د 15 کالو د بوالا تشپار سو کالو په ایج بریکټ کې تقریبا 53% جنګه په خیبر پختونخوا کې بالکل سکول ته نزي خیبر پختونخوا کې د 15,000 سکولونو مزید ضرورت ته چې دا ماشومان سکولونو ته واستول شي د دې چې کوم حل دی د وخت یو خو چې بجټ کې الوکیشن زیاتو کړل شي چې کوم روان بجټ ته بیا چې کوم موجوده بجټ ته دغه افیشنٹ سپندنګ او ورسره پبلک پرائیویټ پارټنرشپ د وخت ډیر ضرورت ته
په عین وخت خیبر پښتونخوا کې د ایلیمنټري اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فاونډیشن ویان محمد فواد میا بیا مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې جنکې لدی وجه هم د تعلیم نه محرومه پاتې شي چې په زیاتره سیمو کې د جنکو لپاره یوازنی تعلیمي ادارې نه وي او بل وجه د زده کوونکو زیاته شمیره هم ده نو موري زیاته کړه د دوی اداره هڅه کوي چې جنکو له تعلیم په حصول کې مرسته ورکړي ځکه په دې غرض مختلف پروګرامونه پیل کړي
مونږه په هر هغه ځونه کې په لرو پرتو سیمو کې د خیبر پښتونخوا چته چې د سرکار رسایي نه وي نو مونږ زو الته او زه ګورو یا په جمعات کې یا د وکمرې د کمیونټي نه غواړو الته سکول کولاو چې اوټ اف سکول بچي وي او هغه ته هر څه ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن ورکي د دې فاونډیشن تحت 2,50,000 نه زیات ماشومان تعلیم حاصله کوي چې پکې 1,60,000 جنکې هم شامل دي زمو یو بل سکیم چلیږي داسې علاقې چې چرته میډل سکول نه وي او یو پرایویټ سکول موجود دغه د ایجوکیشن سپورت سکیم ولې کی نو مونږه یو بل سکیم چلو انلاین سکول سیستم دشي د پوها پنو باندې پارټیسیپیټ انلاین هون لرننګ الټرنیټیو زیاتره چې کوم د 4.5 بچی چې دی حسابي چې د اوټ اف سکول په خبره پښتونخوا کې پدې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه عمر نه زیات دي دغه لپاره مونږ یو بل سکیم چلو ال پی الټرنیټینګ لرننګ پاتویز او دغه خلک هم ریګولر تعلیم ته مراده نه کو
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا شماریاتو ادارې لخوا د 2022 کال راپور ښایي پاکستان کې 15 تر 16 کلونو عمر تقریبا 2.3 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره پکې جنکی دي او وجه یې د کورنو لخوا په سکولونو کې د استادانو کمی او تعلیمي ادارو ته زیاته فاصله ښودل شوې ده. دغه راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې چې کلیوالو سیمو کې 21% جنکی سکولونو کې داخل دي، ولې په ښار کې دغه شرح 23% ده او دغه فرق د کالجونو او پوهنتونونو په کچه نور هم واضحه شوې. خیبر پختونخوا کې د جنکو تعلیم لپاره د اړتیاو په اړه د لومړو او ثانوي تعلیم وزیر فیصل ترکی بیا مشال ریډیو ته وویل،
تیر کال چکل زم منسٹر شو ما نو ما یو ٹارگٹ سیٹ کړو او انرولمنٹ کیمپین چې موږ ما شروع کړو آغاز مو کوي کې موږ یو ملین ٹارگٹ چیف کړو مو بلکې موږ غیک سیٹ کړو تقریبا 13 لاکھ پورې ماشومان چې دی الکان جنې کې موږ انرول کړو. دیس ایئر اگین وی آر ٹارگٹنگ 1 million ان دی فرسٹ ہاف چې کوم دوه میاشتو کیمپین دی مارچ اپریل کې موږ کو هغه موږ اپریل اوس مې ته اپریل مې ته موږ دغه کو بوتو او موږ په فرسٹ ہاف کې چې تقریبا 1 million ٹارگٹ ښه درې ان شاء الله دا به چیف کوو بیا به سکه راځي ڈبل شفٹ اسکول اغم دا آؤٹ اسکول چلڈرن تقریباً 28 پروگرام نہ خلق فائدہ اخلی اور دین علاوہ زمونگا ایل پی سینٹرز دی تقریباً 1200 کے قریب آگا تقریباً 30,000 انرولمنٹ اگے کے دے دی ڈبل شفٹ اسکول کی تقریباً 60,000 پورے انرولمنٹ ہے نو دو درسل پروگرامز دی چیک آؤٹ اسکول چلڈرن تے کنٹریبیوٹ کی واپس اسکول تر اوڑی
دا ملگر ملتنو پر مختئی پروگرام ہیومن ڈیولپمنٹ 2011 کال درا پور لمخی پاکستان کی د زنانو په مقابله کې نارینه دوه چنده تعلیم حاصلوي او دا چې په پرمختللو هیوادونو کې جنکی د هلکانو پرنګ تعلیمي زده کړو ته برابر لاسرسی لري ځکه په دغه هیوادونو کې د زنانو تعلیمي شرح 52% ده، ولی په ترقی پذیر ملکونو کې د زنانو تعلیمي تناسب 20% ده. آسما گل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مردان د ځوانانو یوې ډلې چې مخکې به د روژې په وخت مسافر ته په سړک د خوراک ډبی ورکول، روان کال یې د مردان په کالج چوک کې د روژه ماتي دسترخوان لګولې دي. د ځوانانو په وینا په وړومبی روژه ورته د 200 نه تر 250 پورې روژه دار ورغلی، خو د روژې تیرېدو سره دغه شمیر سیوا کیږي. اوس دغه شمیر له 200 سیوا دی. د فکسیټ په نامه دغه تنظیم کې زده کوونکي رضاکاران هم راضی او د نورو ځوانانو سره مرسته کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په ریپورت کې اورو.
دغه ګناه د مردان د ځوانانو د یوې ډلې دي چې د بیوزله او لاروي مسافرو لپاره د روژې لړومبې نه هر ورځ د روژه ماتي تابع کوي. د ځوانانو په وینا چې هر کال به په سړک د پاسه مسافرو ته په ډبو کې خوراک ورکو، خو سخ کالې په کالج چوک کې د روژه ماتي لپاره دسترخوان لګولې دي. د فکسټ په نامه د ځوانانو د تنظیم یو کړي شهابوان مشال ریډیو ته ویل چې پړومبه روژه ورته د 200 نه تر 250 پور روزدار راغلی وو، خو د 40 روژو پس دغه شمیره له 200 اوړېدلې ده.
د دې دسترخوان خاص مقصد دا دی چې د لارې چې کوم مسافر وي هغه بلې لارو باندې تیریږي، داغې د پاره مونږ خاص کر دا دسترخوان لګولې دي. د دې چې کوم ارد گرد خلک وي، غریبانان وي، خپل کور کې چې کوم دی یو ښه دسترخوان نشي لګولې، پیسو مین ذریعه چې زموږ ګادانو هغه بلې لارو باندې اوسم تاسو وینئ زموږ یو ولنټیر ولاړ دی او بلې لارو باندې چې کوم دی نو ډونیشن کیږي. د دې لارې چې کوم قسم راځي، که هغه رشکې وال دی، که سایکل وال دی، که پیدل دی، که ګاډي وال دی، کله چې 5 روپے وس کیږي، 10 روپے وس کیږي، 100 روپے وس کیږي، از زموږ بلې ډونیشن باکس کیږي. او د دې ډونیشن باکس ماخام چې کوم دی زموږ چې کوم ټیم دی هغه کینی او په دې باندې حساب کتاب وکړي او بیا په سبا باندې هم دا پیسې چې کوم دی زموږ په دې دسترخوان باندې لګي.
دا مردان اوسیدونکو طارق خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی په یو کمپنی کې کار کوي او نشي کولی چې هر ورځ کورته د روژه ماتي لپاره لاړ شي. دا طارق په وینا چې هر ورځ سره د ملګرو دلته روژه ماتي کوي.
دا ټایم داسې لیمیټډ ټایم چې دی کې او مونږ ځان ته تیارولی نشو،
دا یو خو انیشیټیو دی د سټوډنټس لپاره. دلته جی سرکل کې یونیورسټیز ډیر دي، آفیسز ډیر دي، داسې اوپن مارټس دي، دا غي چې کم ورکر زی هغه راشي، مسافر راشي، نو دا ډیر خو انیشیټیو دی د دوی ینګسترز. او په کار داسې ده چې داسې نور ډیر ینګستر راشي او دا انیشیټیو والی، نو دا یو خو انیشیټیو دی.
دا مردان اوسیدونکي یو زده کوونکي سلیمان شاهین په وینا چې هغوی روزانه دلته پر رضاکارانو توګه راځي او د نورو ځوانانو سره په روژه ماتي کې مرسته کوي.
مونږ جی د ډیپس ریل ته راځو ایز ا ولنټیر دي سره مونږ کار کوو، چونکی دا مونږ خدمت خلکو لغواړو. دلته کې راځو، دلته کې مونږ سره حوصله ایز خلک هم راځي، خاص کر مسافران هم راځي، غریب طبقه چې کومه ده د مردان نو هغه هم راځي، او دلته کې مونږ سره افطار پارټي کوي. مونږ له خوشحالي کو په دې خلکو دا پیکسټ چې کم دي دا هر چا کور دی. دلته کې به غریب هر هوسلایز خلک هر فیمیل میل جو سمرم دی مردان چونه دی دیرات لشی موسر دلته کې افطاری کولې شي.
دا فیکسټ مردان په وینا چې درو جماعتي لپاره ورته روزانه د سلو نه زیات کالجونو او په هنتونونو زده کون کې راځي او رضاکارانه دوی سره خدمت کوي. بی وای چې دسترخوان تر څنګ بی په مردان کې د روزې لپاره بے وزله کورونو ته خوراکي توګه هم ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.